السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په امنیتي ارګانونو کې د فساد موجودیت تایید کړی خو ویلي له دې ستونزې سره جدي مبارزه کوي. دا هم اورئ چې په اروپا کې سخت ساړه دي او زرګونه افغان، عراقي او سوري پناه غوښتونکي د ژوند له خطر سره مخ کړی دي. په دویم پروګرام کې یعنی دویم نیمایي کې تاندې څانګې او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پرون په راولپنډي کې د پاکستان د فوز له لوی درستی سره وکتل. د تاجکستان حکومت اعلان وکړ چې د هیواد به د افغانستان د دولت له هیڅ مخالف ډلې سره خبرې ونه کړي. او د پاکستان په پارلمان کې پرون د پیپلز پارټۍ غړیو چې د حکومت سیاسي مخالفین دي د څلورو وتلیو فعالانو د تری تم کېدو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پرون پر پنډي کې د پاکستان د پوز لالوی درستی سره وکتل. جنرال جان نیکلسن د پاکستان لالوی درستی جنرال قمر جاوید بجوا سره له خبرو وروسته د شمالي وزیرستان مرکز میرامشاه ته ولاړ. په میرامشاه کې پاکستانی پوځیانو د ضرب عزب عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال بجوا د قاتم لاټړ عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ته وویل چې پاکستان د افغان امنیت تیز وکونو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د قاتم لاټړ ماموریت د هلو ځلو ستاینه کوي. جنرال باجو همدارس د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د نړیوالو ځواکونو رول مهم وباله. د تاجکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې دا هیواد به د افغانستان د دولت له هیڅ مخالف ډلې سره خبرې ونه کړي. د تاجکستان د ولسمشر د ستراتیژیکو څېړنو مرکز رئیس خدای بیردی خالق نظر په دوشنبه ښار کې وی خبري غونډې ته وویل. تاجکستان یوازې د افغانستان مشروع حکومت په رسمیت پیژني او د دغه هیواد په خاوره کې به له بلې ډلې سره خبرې ونه کړي. د څرګندونې د تاجکستان د دریس پاړه د وی پښتنې په جواب کې وکړې. د تاجکستان د ستراتیژیکو متحدانو روسي او دغه چین اعلان کړی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کړې دي. او په اوتریش کې شپږ تنه افغان پناه غوښتونکي تورن شول چې 13 ښځو ته لاس اچولې. د اوتریش د انسبورګ ښار د پولیسو مشه د دوشنبه په ورځ وی خبري غونډه ته وویل. د شپږو تنو افغان پناه غوښتونکو چې عمرونه یې د 13 او 22 کلونو ترمنځ دي له ادا سره سم په داس حال کې چې ګڼو خلکو د تاریولین ښه ولایت د مرکز په واټونو کې د نوي کال جشن لمانځه لږ تر لږه 13 ښځو ته لاس اچولې. دوی وویل چې یو تن په خپل جرم اعتراف کړی خو نور ویل چې په څه نه پوهیږي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان په پارلمان کې پرون د پیپلز پارټۍ غړیو د حکومت سیاسي مخالفین د څلورو وتلیو فعالانو د تری تم کېدو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د تری تم شویو په ډله کې د پوهنتون یو استاد هم شامل دی چې د طالبانو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومت په اقداماتو یې تل انتقادونه کړي دي. د پاکستان په پارلمان کې پیپلز پارټۍ 5 استازو د سلیمان حیدر او 3 نورو فعالانو د تری تم کېدو په اړه اندېښنه وښوده. دوی پرته له دې چې له چا نوم واخلي ویل چې داسې ښکاري چې دا کسان د یو همغږي پلان له مخې تری تم شوي څو یې غږ چې تل د سیاسي او ټولنیزو مسلو لپاره پورته کېده غلی شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان بیا د نورو تری تم شویو فعالانو په اړه څه ونه ویل خو یوازې د سلمان په اړه وویل چې د هغه د موندلو لپاره ټولې هڅې سوي دي. تمه د 15 نړیوال قدرت لرونکي هیوادونه د ایران د شکایت په اړه د بحث په خاطر چې له امریکا متحده ایالاتونو څخه د بندیزونو او د تړون د سرغړونو په برخه کې لري سره کینی. ایرانی چارواکي په خپل انتقادونو د امریکا متحده ایالاتونو د استازي په حضور کې د امنیت شورا د 4 نورو دایمي غړیو روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې له استازو سره په ویانا کې مطرح کړي. تا تمه ده دوی په ایران باندې د 15 جمع یو هیوادونو د بندیزونو د لری کولو لالوملی کلیز شپګورز مخکې نن سره وګوري. ایران انتقاد کوي چې متحد ایالاتونه له اټومي تړون څخه سرغړونه کوي او لا هم په دې هیواد کې د سوداګری او جنو نورو راکړو ورکړو په برخه کې بندیزونه پر ځای دي او له وادي سره سم عمل نه دی کړی. واشنگتن په ایران کې د بشري حقوقو د نه رعایت او همدارس د حزب الله ډلې د ملاتړ په خاطر چې یو تورستي ډله شمیرل کیږي لا هم بندیزونه جاری ساتلی دي. له انتقادونو سره سم تیره میاشت امریکا متحده ایالاتونو کانګرس په ایران باندې بندیزونه له سره تازه کړل او ولسمشر اوباما هم تایید کړل. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې دوه لوړ رتبه غړي د تروریزم د بندیزونو پولیس کې شامل کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې علي داموش او مصطفی مغنی د نړیوالو تروریستانو په کټګوري کې شامل کړي دي. مصطفی د لبنان میشت وسلوالي مخالف ډلې سره اړیکې لري. دای د حزب الله ډلې د پوځي قومندان مصطفی بدرالدین راره او د پوځي قومندان اومد مغنی زوی دی. د مصطفی پلار په 2008 میلادي کال کې په دمشق کې په یو موټر بم او ترې هم تیر کال په همدې ښار کې په یو جاودنه کې ووژل سول. علي داموش بیا د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله د مرستې رسونې ډلې مشر دی. علي د حزب الله بهرنۍ اړیکې مخې ته وړي چې د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت په خبره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په پټو تروریستي عملیاتو کې لاس لري او د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو رسانو چې د بشري حقوقو د سرغړونې ادعا پرې شوې بندیزونه اول لګول. په دغو کسانو کې جګپړی قانون نافذونکي الکساندر باستری کناو د پارلمان غړی اندری لوګوفی شامل دي چې په بریتانیا کې د روسیې د حکومت منتخب الکساندر لیکټفینکو ته د زهرو په ورکولو تورن دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې پر دغه کسانو مالی بندیزونه لګیدلی او د ویزې ورکړه مناسبه ده. د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه.
در رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په امنیتي ارګانونو کې د فساد د موجودیت تایید کړ. د کورنۍ چارو وزارت ویاندوی وویل
خود مصمم میدانیم تا بیشتر از این و بهتر از این کار بکنیم تا اینکه فساد از دستگاه پلیس ریشه کن شود.
در پتانسیل که چه ده کورنۍ چارو وزارت یو جنرال چه درشپیت کلند په 14 کال بند محکوم شد د فساد په خاطر.
تو اسامی عبدالواسی روفی در قضیه اخذ مبلغ $150,000 آمریکایی مدت 14 سال حبس تنفیذی و مبلغ $18,000 افغانی جزای نقدی بالای تنفیذ گردد.
په اروپایی ودونو که سخت سرده دی زرگون افغان عراقی و سوری پناه غوښتون که لخطر سره مخ کړی دی.
Actually the cold is too much and last night we didn't sleep. We all the people sitting around the fire and it was too cold. I think it was -16-15 last night.
په دوی منی مکه دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام او همدارس د خزو پروګرام نیمه نړۍ درته خبرو. وخت په افغانستان کې لس بجې او نه دقیقې کیدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه په امنیتي ارګانونو کې د فساد موجودیت تاییدوي خو وایي له دې ستونزې سره جدي مبارزه دوام لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون وویل په امنیتي ارګانونو کې فساد د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه په دې اړه جزئیات نه څرګندوي چې فساد په څه ډول د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. خو دواړه وزارتونه وایي چې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي هلې ځلې کوي او د دوی هلو ځلو ښه نتیجه هم ورکړې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویندوی نجیب الله دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د دوی هڅې تر پخوا بریالۍ دي.
اگر یې ریشیابی بکنیم متاسفانه چیز
ته که د فساد ریشې وپلټو متاسفانه کومه نوې مسأله نه ده. په تیرو کلونو کې موږ له دې درکه زیان لیدلې، خو له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اراده لرو او ریشې وروچوو. د ولسمشر څرګندونې په دې برخه کې واضح دي او ګڼ عوامل لري. موږ هم په دې لړ کې هلې ځلې کوو. تر دې مخکې پرون دوشنبه ولسمشر غنی وویل چې د اداري فساد موجودیت چې د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي د افغان امنیتي ځواکونو په تېره بیا ملي اردو ته د منلو نه دی. ښاغلی غنی په کابل کې د ملي اردو شهیدانو او معلولانو ته د درناوي په مراسمو کې وویل که امنیتي ځواکونه ژر په وسلو سنبال نشي او په لنډ وخت کې جامع خواړه او نورې اړتیاوې ورونه رسیږي، ممکن د دغو ځواکونو د تلفاتو شمیر زیات شي. ولسمشر هم ونه ویل چې د ځواکونو نه تجهیز په امنیتي ارګانونو کې د فساد له موجودیت سره څه ارتباط لري. د دفاع وزارت ویندوی محمد راتمنش وی د ملي اردو ځواکونو په لیکو کې د فساد د ختمولو لپاره د دوی اراده جدي ده او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. ښاغلی راتمنش ازادي رادیو ته وویل په لنډ وخت کې به د هیواد په هر سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ته اکمالات سل په سلو کې ورسیږي.
تاسو ته ویلای سم چې موږ د فساد په مقابل کې خلاص راوړل لرو، اما بیا هم تر اخره پوری داری شکنسوی نده. حق زاینو کسی تر اوسه حق مدیران سی مخکی پا فساد که ککر و تا دوی وقت راری سی دلی سی خدای وکی فقط پا دغا یو میاش که تغییر و مومی.
هم افغانان او هم د افغانستان نړیوال ملاتړ کوونکي لډیرو کلونو راهیسي د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې له فساد سره جدي مبارزه وکړي. د فساد له نظر افغانستان په نړۍ کې 125 ځای لري. د افغانستان حکومت په ورستیو کې د فساد پر ضد هڅې تیزی کړي دي. د فساد په تور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر دنده ځنډول شوې. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی د رشوت اخیستو په تور باندې شوی او څو تنه نور ټیټرود به مامورین محاکمه شوي دي.
و موریدل چې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه تاییدوي چې فساد موجود دی. ورزو هم دی یوې مرتبطې موضوع ته د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې د کورنۍ چارو وزارت یو 13 کلن جنرال په 14 کاله تنفیذي بند او 8000 افغانیو جریمې محکوم کړ. جنرال عبدالواسیر روفی ته د رشوت او له دولتي امکاناتو څخه د ناوړه استفادې په جرم دغه سزا اعلان شوه. نور حال د واسل وسال پر رپورت کې
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو د ارزونې کمیټې مسول جنرال عبدالواسیر روفی د فیډلس په نوم د یو شرکت څخه د 150,000 امریکایي ډالرو د رشوت او د دولتي امکاناتو څخه د ناوړه استفادې په جرم په 14 کاله تنفیذي بند او 8000 افغانیو جریمه محکوم کړ. د محکمې د پلاوی رئیس شیراقا منیب د دوشنبه پر ورځ له ټولو ادارو او معلوماتو اوریدو وروسته خپل پریکړه دا اعلان کړه.
تو اسامی عبدالواسی روفی
تا عبدالواسی روفی د عبدالروف زوی ته د 150,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو او له دولتي امکاناتو څخه د ناوړه استفادې په جرم په ټوله کې په 14 کاله تنفیذي بند او 8000 افغانیو جریمه در باندې تنفیذ شي.
مبلغ 18000 افغانی جزای نقدي بالاید تنفیذ گردد.
خغلی مونبول چې لا ابتدای محکمه وروسته محکوم کس کول شي د استیناف غوښتنه وکړي. د اداري فساد سره د مبارزې اتلیو قضایي مرکز شاوخوا سلور میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو سیړلو په هدف خپل کار پیل کړ. دغه مرکز له دې وړاندې دوه لنی محکمې ترسره کړي چې په یو کې یو نظامي سرنوال د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په تور محاکمه شو. همدارنګه دغه مرکز په یو بل عالی محکمه کې د یو بانک خدماتي کارکونکي د یو مړ شوي کس له حساب څخه د 150,000 امریکایي ډالرو د ایستلو په جرم په 10 کاله و تو میاشتو بند محکوم کړ. د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې درنو جرمونو ته د رسیدنې محکمه، سرنوالي او ځانګړي پولیس شامل دي او دوی دندل لري چې د دولتي مقاماتو اداري فساد سترې دوسیې وسیړي. په ورته وخت کې جنرال عبدالواسی روفی په دغه علنی محکمه کې ویل چې دا د نوموړي له صلاحیت څخه پورته خبره ده چې یو شرکت ته د قرارداد ورکړي.
ما د رشوت اخیستو هیڅ اراده نه لرله. که تاسې وایئ چې ما دغه پیسې اخیستې، نو د ارزونې پلاوي کسان خو څه زما نوکران نه دي چې دا موضوع زما سره یو ځای لاسلیک کړي. بله دا چې ما نشو کولای چې په یوازې ځان د پلاوي نمایندګي وکړم، نو دا هیڅ امکان نه لري چې یوازې زما په لاسلیک دي دا وړاندیز لاړ سي او دا قرارداد دوی ته اوار کړل سي.
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړي محکمې د پلاوي رئیس شیراقا منیب همدارنګ ویل چې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو مرستیال مرتضی رحیمی، د تدارکاتو رئیس نوید الله بخشي، د تشکیلاتو رئیس محمد اکبر رحیمزی، د لوجستیک مرستیال حاجی محمد او د تدارکاتو د ریاست مدیر آزاد خان نصری به هم تر عدلي تعقیب لاندې وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په اروپا کې په بیساری ډول د هوا سړېدو د زرګونو افغان عراقي او سوري پناه غوښتونکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. راپورونه وایي د سړې هوا او ناروغیو له کبله په لسګونه تنه مړه شوي او په ځانګړي ډول پناه غوښتونکي او بې کوره خلک له سختو کړاوونو سره مخ دي. عصمت څاروان ته غوږ دو.
په اروپا کې د سړې هوا څپه دوام لري او لستن نور په پولند کې د سختې یخنۍ له کبله مړه شوي دي. په ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې چې په زرګونو تنو پناه وروړې ده، پرله پسې واورو او سړې هوا د پناه غوښتونکو او بې کورو خلکو کړاوونه زیات کړي دي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې غړي ملینیا رادوسو فیلوویچ رویټرز خبري آژانس ته وویل،
د دې لپاره چې په وروستیو ورځو کې هوا منفي شل درجې ته رسېدلې، سخت یخ دی. خلک ورڅخه په ډېر کړاو کې دي. په ټول هیواد کې زکام او ناروغي خپرې دي.
یوه دیارلس کلن افغان پناه غوښتونکي نعمت الله چې یوازې سربیا ته رسېدلی، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل ډیره سخته ده، خصوصا د شپې په مخه. تېره شپه منفي 15 درجې وې. د همداراز وویل له درو میاشتو راهیسې په سربیا کې انتظار واسي او لا هم نه پوهېږي چې کله به له دې ځایه لاړ شي. پرون دوشنبه په سربیا کې ښوونځي بند ول، خو په مسکو کې چې د هوا تودوخه د سانتي ګراد منفي شل ته رسېدلې، ښوونځي پرانیستل شول. د سربیا په مرکز بلګراد کې 1500 پناه غوښتونکي چې اکثره یې افغانان ول او په پرانیستي فضا کې اړولي ول، ګودامونو ته انتقال شول. ویل شوي چې په سلګونو افغان نارینه په سیمنټي فرشونو ویدیدل او ځانونه به د پلاستیکي کڅوړو په سوځولو تودول. د افغان پناه غوښتونکو استازي محمد مسعود وویل، هر شی کنګل دی. په تېره بیا د شپې لخوا دلته هیڅوک پاتې کېدی نه شي، خو موږ ناچاره یو چې نه یوازې مشران مو بلکې مجردان او کورنۍ مو دلته پاتې شي. 22 کلن سلیم شینواری وویل، هوا ډیره سړه ده، موږ مجبور یو چې اور ولګو. مرستندویان موږ ته خواړه راکوي، خو د یخنۍ چاره مو نه کوي. د سربیا چارواکي وایي چې دغه هیواد شاوخوا 1000 افغانانو، عراقیانو او سوریاوالو پناه وروړې ده. په بلګراد کې یو بل افغان برهان زادران وویل، اکثره پناه غوښتونکي په اونۍ کې یو یا دوه وارې پولی ته ځي او هڅه کوي چې له پولی واوړي، خو هنګري ته تګ اسانه نه دی. په وروستیو څو ورځو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي چې اکثره یې پناه غوښتونکي دي. د یکشنبې ورځ په پولنډ کې د هوا د تودوخې درجه د سانتي ګراد منفي 9.8 ټیټه شوه او د پولنډ د ملي امنیت مرکز د دوشنبې په ورځ وویل چې 10 تنه مړه شوي دي. د دغه مرکز په وینا د نومبر له لومړۍ څخه تر اوسه پورې د هوا د سړوالي له کبله د تلفاتو شمېر 15 تنو ته رسېدلی دی. د رسنیو د راپورونو پر اساس وروستی کرسمس په تیرو 160 کلونو کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې تر ټولو سوړ کرسمس و. په یونان او ایتالیا کې هم چې د زرګونو پناه غوښتونکو قربانه دي، په تیره یوه اونۍ کې هوا سخته سړه شوې ده. راپورونه وایي چې په دواړو هیوادونو کې یو شمېر پناه غوښتونکي د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. یونان چې تر 6000 زیاتو پناه وروړې ده او اکثره یې سوري اتباع دي، ډېر پناه غوښتونکي کورونو ته انتقال کړي دي.
نیما نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه سوشي بیورست په همدې پروګرام کې
چې د کابل چاپ نوی مطبوعاتو د افغانستان د موضوعاتو په اړه څلی کړی رحمت الله افغان ته غوږدو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ولسمشر د تیرې ورځې د څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اصلاح ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر له قوله لیکلي، د دفاعي او امنیتي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو کورنۍ ته به ځانګړی پام کیږي. وړاندې په مطلب کې یادونه سوې، د سرتیرو قرباني په یو ولایت او یو کلی پورې اړه نه لري، بلکې په یو نسل پورې اړه لري چې باید درناوی وسی. هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر له قوله لیکلي، له هیواد څخه د دفاع په لاره کې د افغان سرتیرو هڅې او قرباني د دې لامل شوې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره ژمنې بیا نه وکړي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، د ولسمشر محمد اشرف غني دا ډول څرګندونې افغان ولس په راتلونکي باوري کوي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې، دا د ولس او هیواد لپاره ستر ویاړ دی چې افغان ځواکونه د هیواد د خپلواکۍ په لار کې ځانونه قربانوي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقالې نواندي، د ولسمشر محمد اشرف غني دا اقدام ستایو. د سر مقالې د لیکوال په باور، د قربانی شویو افغان سرتیرو د کورنۍ ستونزو ته رسیدګي د دې لامل کیږي چې د دفاعي او امنیتي ارګانونو منصوبین په کارونو کې پر ځان نور هم ډاډمند کړي او د هیواد د دفاع په لار کې خپلې هڅې نورې هم چټکې کړي. چرا خپلواک ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکلي، امنیتي ارګانونو کې فساد تلفاتو د زیاتېدو لامل شوی چې د ښاغلي غني په خبره د منلو وړ نه دی. بلخوا کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو په نورو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. وسا خپلواک ورځپاڼې د ارزګان د وکیلانو په حواله لیکلي، د ملا عمر زوی د طالبانو د دفاع وزیر او د ISI جنرالان ارزګان ولایت تللي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي، د غدو طالب چارواکو او د ISI دو پوځي جنرالانو په ورزګان کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د لیکوال پوهان که افغان حکومتي چارواکي داسې په خواږه خوب ویده وي، نو ډېر ژر به یوازې ورزګان نه بلکې د هیواد یو شمېر نور ولایتونه هم د طالبانو لاسته ولویږي. او په پای کې دنیا خپلواکي ورځپاڼې د ورزګان د ولایتي شورا له قوله لیکلي، که یاد ولایت ته پام ونیسي نو دیش به پکې سر راپورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږی خی. د پاکستان ځینو څېړنیزو بنسټونو ویلي تیر کال په دغه هیواد کې د توندلارو تاوتریخوالی د پام وړ کم شوی دی. له افغانستان سره په سرحد کې د پاکستاني پوځیانو پراخ پوځي عملیات د دغه تاوتریخوالی د کمیدو علتونه بلل شوي. له لنډې دمې وروسته به د اړه رپورټ. دوو څېړنیزو بنسټونو د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ او د امنیتي څېړنو مرکز ویلي تیر کال دغه هیواد د تاوتریخوالي د کمښت شاهد و. دغه بنسټونو د تاوتریخوالي دا کمښت د پاکستان د پوځ په کار پورې تړلې بللې او په دې اړه یې خپلې موندنې تیرونه خبرې کړې دي. دا څېړنیز بنسټونه چې مرکزونه یې په اسلام آباد کې دي ویلي، له افغانستان سره په پوله په قبایلي سیمو، بندري ښار کراچۍ او کم نفوسه ایالت بلوچستان کې پوځي عملیاتو تاوتریخوالی کم کړی، خو باید د دې پروسې د دوام لپاره فرقه ای تونلاري او هند زد ډلې چې په ګڼمیشته پنجاب کې پرتی دي لمنځه یوړل شي. د امنیتی څېړنو مرکز ویلي 2015 کال په نسبت په 2014 میلادي کال کې د تونلارو په لاس مرګونه 50% کم شوې دي. اخو د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي په 2014 کال کې تاوتریخوالی د تیر کال په نسبت 28% کم شوې ده. د نواز شریف حکومت په 2014 کال کې داسې قانون تصویب کړ چې لمخې تاوتریخجنې ویناوې منع شوې او د جماعت له لوډ سپیکرونو د یو بل پر ضد ملایانو په خبرو هم بندیز لګول شو. خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د شریف حکومت لدی سره سره ونتوانید تونلاري فرقې ډلې لمینځه یوسي. آن د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند غړیو په ځینو کمپاینونو کې له سپاه صحابه ډلې سره لیدلې دي. سپاه صحابه ډله د دیوبندی مدرسې د تفکر په اساس رامنځته شوې چې د پاکستان د جعفریه جنبش پر ضد په ځینو تاوتریخوالیو تورنه ده. دا ډله په خپل نوبت لشکر جنگوي سره اړیکه لري چې جنگوي ډله بیا په بلوچستان او ځینو نورو سیمو کې د څو حملو مسؤله بلل شوې ده. د امنیتي مطالعاتو د مرکز اجرایي رئیس امتیاز ګل چې یو رپورټ خپور کړی وایي، حکومت راتلونکي کال انتخابات په مخ کې لري او نه غواړي مات شي. د وایي کومې توندلارې ډلې چې پاکستاني حکومت سره په اړیکه کې ده مدرسې لري چې لا هم له پراخ نفوذه برخمنې. دغه دوه مرکزونه خبرداري ورکوي که توندلاري ډلې لمنځه لاړې نشي، دغه تاوتریخوالی به یو ځل بیا زیات شي. د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی عبدالله خان وایي، دا بسنه نه کوي چې توندلاري ډلې ګډې شي، هغوی په بل نوم سر پورته کوي او باید
ټول په ګډه لمینځه ولاړ شي. تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو ډلې له دغو دوو نه انشعابي ګروپونه او حقانی شبکه د پاکستان له فعالو تروریستي ډلو څخه شمیرل کیږي. د هند زد څو ډلې هم موجود دي چې امریکا او هند هغوی تروریستي ډلې یادوي. لشکر طیبه د دغو ډلو یو ښه بیلګه ده چې فعالیت بند دی، خو د جماعت دعوه او جیش محمد په نوم فعالیت بیرته پیل کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله پاکستان کې لکلون راهیزې فرقه شخړې روانې دي چې زرګونه کسان پکې وژل شوې دي. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو یو څېړونکی ماروین وینباوم وایي د توندلارو ډلو د بشپړ ختمولو لپاره د پاکستان نه لیوالتیا د هغو اندېښنو زیږنده ده چې پاکستان یې د خپل امنیت په خاطر لري. ویل کېږي پاکستان په کشمیر کې د ستراتیژیکو هدفونو او د افغانستان او هند ترمنځ د یووالي له احتمالي ګواښونو سره د مقابلې په خاطر له دې ډلو نه په نیابتي جګړه کې کار اخلي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما بعد د جنوري په شلمه پر رسمي ډول خپل کار پای ته ورسوي. فرانس پریس خبري اژانس د اوباما د جمهوریت ریاست دواړو دورو په اړه یو تفصیلي رپورت خپور کړ. دغه رپورت مهم جزئیات فرشته جلال زیا وروي.
جمهوری ریاست د ولسمشر باراک اوباما انتخاب د امریکا په تاریخ کې یو ستر تغییر بلل کیږي. په امریکا کې د برداګۍ تر لغوه کېدو 1330 کال وروسته یو ځوان تورپوستی سناتور د امریکا لومړی تورپوستی ولسمشر شو. دا هغه ستره مسله ده چې تاریخ لیکونکي باید د باراک اوباما د واکمنۍ په اړه لیکي. باراک اوباما جمهوری ریاست ته تر کاندیدۍ مخکې د ایلینوی ایالت سناتور و. هغه په 2009 میلادي کال کې چې یوازې 38 کلن و، د امید او تغییر کمپاین پیل کړ او د امریکا د جمهوری ریاست لپاره سخته او له پیچمو ډکه مبارزه د بری تر بریده ورسوله. یوه مهمه مسله چې ولسمشر باراک اوباما او سره مخامخ خو د جمهوری ریاست په دواړو دورو کې د توکمیزو لانجو څرنګوالی و. پر تور پوستو نارینه و د پولیسو د ډزو له امله په امریکا کې ناکراری وې او تر ډیره حده د باراک اوباما د زیږیدو ځای هم بحثونه وپارول. د امریکا د ولسمشرۍ په اوله دوره کې باراک اوباما له سخت اقتصادي مشکل سره مخامخ شو. د امریکا اقتصاد د سقوط په حال کې و او د باراک اوباما لپاره ګرانه وه چې خلکو ته د امید او تغییر په اړه ورکړې وعده پر ځای کړي. د وال سټریټ بانکونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ و او هغه خلک چې له بانکونو یې پورونه اخیستي وو د خپلو شتمنیو لیلام ته اړ شو. د بحران په نړیواله کچه پر اقتصادي مارکیټ منفي اغیز وکړ. خو د اوباما د واکمنۍ په 15 میاشتو کې اقتصادي مارکیټ د هر تر ورسید چې د کار په مارکیټ کې خلکو ته کارونه پیدا شي. ولسمشر باراک اوباما د 2011 میلادي کال د مې په میاشت په دوهمه نیټه اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وژل شوی دی. د خبر زیات امریکایان له دې عمله په غوسه کړل چې امریکا ونه توانېده چې اسامه بن لادن، هغه سړی چې پر امریکا یې د سپتمبر په 11مه تروریستي حمله پلان کړی وې، د محاکمې خونې ته راکش کړي. د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو د تروریزم پر ضد مبارزه کې د باراک اوباما پر دې کړنلاره چې له بی پیلوټ الوتکو زیات کار واخلي هم بحثونه وپارول او انتقادونه ورباندې وشول. د ولسمشر اوباما د واکمنۍ له ختمېدو سره دا څرګنده شوې چې د القاعده شبکه لا هم فعالیت لري، خو په افغانستان او پاکستان کې د دې تروریستي ډلې ځاړي ویجاړې شوې دي. د ایران اټومي هڅې هغه ستونزمنه مسله وه چې باراک اوباما د جمهوری ریاست پر مهال سره مخامخ و. امریکا له دوو لسیزو راهیسې هڅې کوي چې اټومي وسلو ته د رسیدو لپاره د ایران مخنیوی وکړي، خو باراک اوباما په دې ارتباط بله لاره غوره کړه او د ایران له چارواکو سره یې پټې خبرې پیل کړې.
د بلوچستان پر ګډانی ساحل یو ځل بیا د بیړۍ ماتولو په اړه کې اور لګیدلې چې په نتیجه کې 15 کارګر مړه شوي او څو تنه لا هم تری تم دي. تیر کالم په همدې ورځ د اور لګیدو په پیښه کې شپږ مزدوران مړه شوي. نور تفصیل د برکوال میاخیل په دغه رپورت کې.
د کراچی ښار شمال لویدیځ لور ته د حبسیمې په ګډانی ساحل کې د بیړۍ ماتولو په تمځای کې په شاوخوا 2.5 میاشتو کې دا دریم ځل دی چې اور لګیږي. پرون شاوخوا 100 تنه مزدورانو هلته کار کاوه چې یو ځل بیا د بیړۍ ماتولو په وخت یوې ناکاره بیړۍ اور واخیست. په نتیجه کې 15 تنه وسوځېدل او مړه شول، خو څو تنه لا هم تریتم دي. پر ګډانی ساحل د بیړۍ ماتولو اکثر کارګر د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي دي. په پرونۍ پیښه کې مړه شوي کسان هم د خیبر پښتونخوا د اوسیدونکو بلل سوی دی. د قلات ډیویژن کمشنر هاشم غلزی وایي د اور لګیدو په وخت چې کوم کارګر په بیړۍ ماتولو بوخت و ټول ژغورل سوی دی.
په دا جهاز کې خصوصا کسانو کار کوي علم چې بچاو شو، دغه 15 کسان چې پاک ورسېدو په دغه کشته کې سورې د مخام اور لګیدل، خو دغه باوجود د کوټای کړي دنو د خلاف میجکشن واسطه د مزدوران چې د کوم کار په جهاز کې دا سوات او بونه تیر دغه علاقوي.
پولیس چارواکی وایي دغه بیړۍ چې اور یې اخیستی د بیړۍ ماتوونکو د اتحادیې د پخواني مشر رضوان دیوان فاروق بیړۍ وه چې وایي هغه یې په بیړۍ کې مزدورانو ته د اسانتیاو نه برابرولو په تور نیولی دی. د یوې اندازې له مخې د بیړۍ ماتولو په دې تمځای کې شاوخوا 15,000 مزدوران کار کوي. د کارګرو اتحادیې وایي د بیړۍ ماتولو په دې لوی اډه کې د مزدورانو لپاره د ژغورنې کافي اسانتیاوې نشته، ځکه نو کله چې کومه پیښه وسي زیات مزدوران پکې خپل ژوند له لاسه ورکړي. ګډاني ساحل په ایشیا کې د بیړۍ ماتولو دویم لوی تمځای بلل کیږي چې اوس هم پکې شاوخوا 1.5 لوی ناکاره سوی بیړۍ د ماتېدو لپاره ولاړې دي. د ګډاني بیړۍ ماتوونکو د اتحادیې مشر بشیر محمد دانی وایي که کارګرو ته د ژغورنې اسانتیاوې برابرې نشي، کارګرو ته به یې کار کول امکان ونه لري. یوه میاشت 10 ورځې د بیړۍ ماتولو کار په ټپه ولاړ و. یوه پرونۍ پیښه ده چې 15 کسان مو پکې مړه سوي. یوه پیښه 15 ورځې مخکې سوې وه. په دې یوه میاشت کې مو شپږ کارګر مړه سول. که کار داسې کیږي نو تر دې خوښه دا ده چې بیړۍ هیڅ ماتې نه کړو. د یادونې وړ ده چې یوه نیمه میاشت وړاندې د نومبر په لومړۍ نیټه هم په همدې ګډاني ساحل کې د بیړۍ ماتولو پر وخت د اور لګېدو په نتیجه کې 26 کارګر مړه سول او تر 500 زیات پکې ټپیان سول.
مننه چې دغه پروګرام مو تر دې دمه راسره واورید. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه، البته مهم لنډیزونه، رحمت الله افغان وای.
په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره وکتل. د تاجکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې دا هیواد به د افغانستان د دولت له هیڅ مخالفې ډلې سره خبرې ونه کړي. په اتریش کې شپږ تنه افغان پناه غوښتونکي تورن شول چې 18 ښځو ته لاس اچولی. د پاکستان په پارلمان کې پرون د پیپلز پارټي غړیو چې د حکومت سیاسي مخالفین دي د څلورو وتلیو فعالانو د تری تم کېدو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. تمه ده چې 15 نړیوال قدرت لرونکي هیوادونه د ایران د شکایت په اړه د بحث په خاطر چې له امریکا متحده ایالاتونو څخه یې د بندیزونو او د تړون د سرغړونې په برخه کې لري سره کینی. او د امریکا متحده ایالاتونو حکومت اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې دوه لوړ رتبه غړي د تروریزم د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي دي.
اوس هم ورزو کنړ ته، البته د ازادي رادیو یادونه باید وکړم چې د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ ویب پاڼه کې او همدارس facebook.com/azadiradiopakhto فیسبوک کې کتلی شئ. همدارس که انټرنیټ لري په ویب پاڼه باندې زموږ غږ په مستقیم ډول هم اوریدلی شئ، او بیا په سبتي بڼه هم په ځانګړو ځایونو کې زموږ غږ خپریږي. ورزو کنړ ته، له کنړ څخه د لرګیو د انتقال په خاطر د رالیږل شوې مصاحبې له امله د پیدا شوې ستونزو د هواري په خاطر د مشرانو جرګې یو پلاوی کنړ ته ورغلی و. د دغه پلاوی مشري ډاکټر محمد اجان منګل کوله او د کنړ ولایتي شورا د کنړ ولسونو او چارواکو سره وکتل. د دې پلاوی د سفر او ورڅخه د خلکو د غوښتنو په اړه لانوري یو راپور جوړ کړی.
په کونړ کې د لرګیو د انتقال په سر د راپیدا شوې ستونزې د هواري لپاره د مشرانو جرګې راغلي پلاوی مشر او غړو د کونړ اوسیدونکو سره ولیدل او د هغوی غوښتنې واورېدلې. د کونړ اوسیدونکو وایي د لرګیو لیږد سره د ځنګلونو وهلو کې زیاتوالی راځي او دوی هیڅکله نه غواړي چې ملي شتمني دې لوټ شي. د مشرانو جرګې څخه د راغلي پلاوی غړي محمد هاشم الکوزي په ولایتي شورا کې راغونډو شو خلکو ته وویل دوی د دې لپاره راغلي شي لرګیو په سر پیدا شوې ستونزې په اړه معلومات حاصل او د هواري د پاره مشرانو ته ورسوي.
د شپږ سناتوران د شپږ ولایتونو نمائندگان در ترغلي عدد 85 سناتورانو په نمائندګۍ در ترغلي دي. سناتورانو برای مشته داس ویلي چې وروره څه حقیقت څه خدای او رسول قرآن د کونړ غسلي حقیقت وروره ویس.
هغه ویل د معلوماتو راټولولو کې به نه د والی نه قومندان او نه هم د بلچا پلوي وکړي.
باید کونړ د غسلي حقیقت باید مجدان خبر کوش په کونړ کې د کونړ ولسونه څه غواړي. د کونړ غریب او دربدر ولس څه غواړي؟ یو خود 15 شپږ نفر دي یا یو هم د کونړ ولس څه غواړي؟ د دې څه غشتنه د ورونو زموږ ته دی الله تعالی هغه خدای چې موږ تاسو پیدا کړی هغه زموږ ته ناراضه چې موږ یا د والد طرفداري وکړو یا د کومندان یا د ولایت شورا یا د بل چارواکي یا د بل چارواکي
په مشرانو جرګه کې د کونړ استازي او د پلاوی غړي استاد محمد طیب عطا ویل د کونړ وسیدونکو د زنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق مخالف دي له حکومت او نړیوالو ځواکونو غواړي چې هر څوک زنګل وهي باید ورته د وسلوال مخالف په نظر وکتل شي او بمباری کړي
زره جمهور ته هم څور څول زنګل خطر کوي لکه څنګه چې داعش بمبار کوي دغه کول بمبار کوي
په مشرانو جرګه کې د کونړ پوخانی استاذي رفیع الله حیدری وویل د لرګیو د انتقال په اړه د ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا را لګل شوی مصوبه ورته د منلو وړ ځکه نه ده چې هغه خپل په حکومت کې اضافي کس دی او د قانون خلاف ځان حکومت کې ځای کړی دی
اول خدای رئیس اجرایی اضافي شه د کوم کپل شه بیا رئیس اجرایی چې د وزیرانو شورا چې کوم مصوبه را د قانون نه ده دا د وزیرانو شورا یو مصوبه د قانون خپل مراحل لري تا نه تصویب کړي ولسی جرګه تایید نه کړي رئیس جمهور توشه کړي نه ده او په زیاره دی دا کونړ دا زنګلونه زمونږ لباس سره دی کونړ دا لباس چې زمونږ نه څوک وباسي الله دې دا غنه وباسي الله دې هغه فوت مونږ د لرګي مخالفي او د لرګي د واهلو او د لرګي د انتقال
ولسی خلکو لراغلي پلاوی غوښتنه کوله چې په هیڅ شکل د زنګل وهونکو او د هغوی ملاتړو ته له کونړ څخه د لرګي او د انتقال اجازه نشي ورکوله له ولایت څخه د پخو موادو د انتقال پاړه د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیسون او د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا را لګل شوی مصوبه د چاپیرل ساتنې او د زنګلونو د حفاظت د قانون مخالف کار دی د کونړ یو اوسیدونکو او مدني فعال
اجرایم د کونړ یو تن مدني فعال دا د هر څه لپاره قانون لرو د چاپیرل لپاره قانون لرو د زنګلونو لپاره قانون لرو د مادن لپاره قانون لرو د ژوند د چاپیرل او د زنګلونو قانون دا مصوبه مطلق خلاف ده په هیڅ صورت سره دا د هغوی سره موافق نه ده د هغوی مطلق خلاف دا د دې مسوي پاک له موږ عوام چې دومره خبر شوی چې دلته یو هیئت راغله او د ریاست جمهوریت نه د ارګان هي محل د خوانه رئیس جمهور مطلق دا غوي موضوع خلاصه کړی دا ورته ویلی پر اپور اجرات کړی وی چې تمدید قرارداد به نفع ملت نیست
دا یدونی ورد چې 13 ورځ د مسوي په ګټه او د امنی قومندان په خلاف د لرګي یو شمیر سوداګرو او نجارانو مظاهره کړی و چې په توتريخوالي بتل شو او روسته بیا د قومي مشرانو په منځګړی توپ پایته ورسیده په کونړ کې خلک وای له تیرو نږدې څلورو لسیزو زنګلونه وهل کیږي څو ځله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هغه وړاندې د رباني او د طالبانو مشرانو له کونړ څخه د لرګیو انتقال ته اجازه ورکړې و د دې په ځای چې حکومت د اساسي قانون د 15مې ماده سره سم د زنګلونو ساتنه وکړي لرګیو ته د انتقال سره یې د زنګلونو وهلو ته اجازه ورکړي چې ورسره د کونړ زیات شنه زنګلونه د برقی اروپ وسیله او هل شول
مننه چې تر دې دمه مو را سره ملتیا وکړه ل دې ورسته 219 پروګرامونه تاسو ته خبريږي تاندې څنګه او د خزل لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام یو افغان ځوان داسې زنګو جوړ کړې کله چې ماشوم جاړي خپل خوري دا زنګو څه زنګړنې لري او لا کوم وسایل جوړ شوی دا با په دې خبرونه کې را سره ووري چې ما همایون هیواد جوړ کړې
کله ماشوم ژاړي زنګو په حرکت راځي تر هغه زنګیږي زنګو جریان لري کله چې ماشوم ویده شه ماشوم چې ویده شه د ویده کې دوه نه 15 لسته کې ورسته زنګو نور هم جریان لري بعد د عینه قراری کې
انسانانو هغه وخت چې په غارونو کې ژوند کاوه د ځان د هوساینې په خاطر هڅې پیل کړې چې نوي وسایل رامنځته کړي د دغو هڅو له برکته نن ډېر پرمختللي وسایل ایجاد شوي چې په انساني ټولنه کې یو لوی تغییر راوستی د اختراعاتو او اکتشافاتو دغه لړۍ تر اوسه روانه ده خو په دې بهیر کې د څو لسیزو جګړو له کبله د افغانانو ونډه بیخي لږ بلل کیږي لا نیک مرغه په دې ورستیو کې یو شمیر افغان ځوانانو نوی وسایل اختراع او یا هم په پخوانیو اختراعاتو کې زیاتونه وکړي. فیض الله فیض منګل د همدغو ځوانانو له ډلې څخه یو دی. نوموړی د داسې یوې زنګو په جوړولو بریالی شوی چې د ماشوم له ژړېدو سره سم په اتومات ډول یوه او بل لور ته حرکت پیلوي او تر هغه وخته زنګي چې ماشوم غلی یا ویده شوی نه وي. فیض الله فیض د خوست په موساخېلو کې زیږیدلی چې اوس مهال د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ په یولسم ټولګي کې زده کړې کوي. هغه راته وایي چې څنګه د دې زنګو د جوړولو انګیزه ورسره پیدا شوه.
کورنۍ کې مې یو وراره و، البته ماته ډېر ګرانو، زیات مثلا وژړل ژړل نه مالې راځه څنګه سهولتونه په کور کې رامخته کولی شو. دې باندې باید کار وکړم چې اول قدم کې د میندې د کور چارو ته اوزګار شي، مثلا د کور چارو نه علاوه د دوی په ژوند کې سهولتونه رامنځته شي، ماشوم ونه ژاړي او مور یې ډاډمنه واوسي چې ماشوم یې ژړا ته نه پاتې کیږي.
فیض الله فیض وایي کله چې دا موضوع له خپلو استادانو سره شریکه کړه، هغوی هم د زنګو د جوړولو مشوره ورکړه چې له هغې وروسته یې خپل کار پیل کړ.
خپل استادانو سره مشورې کولی چې زه غواړم دغسې یو پلان لرم، یو طرحه لرم چې عملي کړم. بعد دینه مې چې د استادانو مثبت نظریات واخیستل، ټول راته ډاډ راکړ چې انشاءالله چې دا کومه طرحه ده کامیابیږي. د دینه وروسته لاړم ښار کې، مې برقي دوکاندارانو سره وکتل، هغوی سره وغږېدم مالې څنګه وکولی شم چې دغه کار مې کامیاب کړم او دا نظر لرم کامیاب به شي یا که کامیاب به نه شي. دوی ټول راته ډاډ راکړ چې کامیابیږي. لاړم بازار کې، مې اول د برق سامان راواخیست، برق پرزې مې راواخیستې چې کومو پرزو دپاره ما طرحه جوړه کړې چې راځه دغه پرزې په دغه سیستم کې دغه ځای پورې کار کوي او دا پرزه تر دې ځایه کار کوي. مایک دی، ترانزیسټر دی، ټایمر، سرکټ دی، ریلا ده، او داسې ډېرې پرزې لري. نو راغلم دغه پرزې مې راواخیستې، وروسته مې سره یو ځای کولې او ورانولې، سول او خرابېدل، بیرته تلل بازار نه نور شیان راوړل. بالاخره د برق سیستم مې کامیاب کړ.
فیض الله فیض چې کله خپل برقي سیستم کامیاب کړ، د زنګو د نورو وسایلو پسې بازار ته لاړ. نوموړي په شپږو میاشتو کې د زنګو د جوړولو کار پای ته ورسېد.
له دې وروسته لاړم بازار کې، مې د المونیم دوکان ته ورغلم. د المونیم دوکاندار ته مې ویل چې دغسې یو زنګو جوړوم چې څنګه جوړه کړم. غواړم چې په کم وزن سره وي، وزن د سپک وي، نه المونیم کې قوي وي، زیاته قوي وي. بالاخره ورغلم، هغه مې راواخیستل، پلان او نقشه مې ورکړه، د المونیم ولا ته مغسې راته کټ کړل. زه راغلم به زنګو مې بسته کړه. چې زنګو مې بسته کړه، راغلم اول مې دی کې د برقي ګربکس بسته کړه، د برقي خوځولو ماشین مې بسته کړ، او له هغې وروسته راغلم دغه غږي سیستم مې پکې بسته کړ. کار کامیاب شو.
دغه زنګو څنګه پوهیږي چې ماشوم ژاړي؟
موبایل نه استعمالو. دلته موږ ورته غږ کوو چې پلانه یې ښې جوړې، هغوی د موږ او ستاسو غږ له دې ځای نه وړي زموږ مستقیماً چا سره چې وسلو د هغوی ته. نو دغسې د ما سیستم هم همدغسې کار کوي چې هغه غږ اوري د مایک د لارې، یعنې د مایک د هغې غوږ دی چې دغه غوږ باندې آواز واوري، هغه هلته برقي سیستم ته وایي چې لاندې دلته ماشوم په ژړا شو. چې ماشوم ژړا خبر شي، نو هغوی برقي وسایل په حرکت راځي او زنګو ته حرکت ورکوي.
فیض الله فیض وایي تر دې دمه چې کومې زنګوګانې جوړې کړې ستونزې نه لري، او له دې وروسته هڅه کوي چې په مختلفو ډیزاینونو او نرخونو نورې زنګوګانې هم جوړې کړي.
چې زنګو مې جوړه کړې ده پوره دوه میاشتې کېږي. یوه میاشت کېږي چې د افتتاح مراسم مې وکړل بازار ته د عرضه کېدو لپاره. داسې عرضه کېدونه چې ما بازار ته ورکړې دي، هر دوکاندار سره پیدا کړي، یوازې د سیستم د کامیابۍ کېدو د افتتاح مراسم مې وکړه. په دې باندې له دې وروسته راغلم، څلور دانې پنځه دانې مې جوړې کړې چې نږدې انډیوالانو مې خواهش کوو چې دغه زنګو راکړه چې موږ استعمال کړو. په پیسو یې درنه واخلو، هغوی په پیسو را نه واخیستې، په لس زره افغانۍ مې ورکړې. هغوی د یوه میاشتې راهیسې په کور کې استعمالوي، هغوی ترې استفاده کوي. اول نیکمرغه تر اوسه کوم مشکل ستونزې پیدا کړې نه ده. غواړم له دې وروسته زنګو جوړې کړم چې هغه به په قسمه قسمه نمونو کې وي، هر قسم ځانته شکل بلري، کیفیت بلري. پنځه زره افغانۍ، لس زره افغانۍ، شل زره افغانۍ، پنځه لس زره افغانۍ، هم د پنځو زرو افغانیو نه تر دیرشو زرو افغانیو پورې غواړم چې زنګو ټولنې ته وړاندې کړم چې دوی ترې استفاده وکړي، هغه به په خپل کیفیت کې وړاندې کومه.
مختار منګل چې د فیض الله فیض زنګو یې له نږدې لیدلې پاړی وایي،
ما همداسې فکر کوو چې داسې یو سهولتي کار وي، ځکه په ډېرو فامیلونو کې او کورنیو کې ما هم داسې ستونزې لیدلې چې بعضې میندې دي چې هغه په کور کې داسې څوک نه لري چې هغوی سره مرسته وکړي، لکه د ماشوم په بیده کولو کې یا د هغه په ساتلو کې، نورو کارونو کې بوخت وي. نو دا اختراع ډېره په ځای او زه لمده وجه دینه ډیر متاثر شوم.
فیض منګل تر دې د مخه داسې امنیتی دروازه جوړه کړې و چې د ډزو پاورېدو سره بخپل باندې ده، خو دا چې په بازار کې غوښتنه ونه شوه هغه کار یې په نیمایي کې پاتې شو.
دینه وړاندې مې یوه امنیتی دروازه هم جوړه کړې وه چې مثلا دغسې دروازه وه چې د 20 مترو فاصله کې دیرش مترو فاصله کې به د ټوپک او یا د توپانچې ډزې کېدلې، نو دروازه به فورا اتومات په خپله بندېده. چې دروازه به بنده شوه، دروازه به د داخل له خوا نه په ټوکمه بټن باندې خلاصېده او یا ونې په ریموټ باندې به خلاصېده، او ترڅنګ به د خطر رنګونه درلودل، خطر سیګنال به ورکوو، ترڅنګ به د خطر لیټونه فعالول. د دروازې کار مې په هماغه ځای پاتې شو، نور پرمختګ یا مثلا بازار ته د عرضه کولو کار ونه شو، ځکه چې چا یې غوښتنه ونه کړه، نو د دې له خاطره مې هغه کار پرمخ لاړ نه.
له فیض الله فیض منګل څلوېښت کاله مخکې یوه بل افغان صدیق مختاری داسې زنګو جوړه کړې وه چې خپله به زنګېده، خو له دې زنګو سره د هغې توپیر څه و؟ صدیق مختاری راته وایي:
په دې باندې هزار بار شکر چې د ما وطن کې دومره هغه کېږي. ما هم زنګو جوړه کړې څلوېښت کاله مخکې په دو خلګردو نمایشګاهو کې د ما یخې وه، مګر ما په کوک جوړه کړې وه چې کوک باندې کېدله، چې لکه ګیروپونونه چې مخکې په کوک کېدل، داسې چې ماشوم به ځان بخورولو ته کنتر په هغه به داسې بند به چې داسې ځان به وخورولو، اول ځان بخوره بي ولکه چې ځان وخوري بیا پس نه جوړي. هغه خبر د ډېره مبارک دي، مې ورته ډېر تشکر چې تا دا شکر.
صدیق مختاری وایی افغانستان د تخنیک په برخه کې ډیر ورسته پاتې دی، او دا د ځوانانو مسولیت دی چې د تخنیک په سین کې د افغانستان ماته بیړۍ جوړه او روانه کړي.
دا اساس باید د مو د تو د مکتب نه پیښ شي. دا اساس باید موږ داسې ځای ته پرېږدو چې موږ باسوادم شو، او بل علم هم په هغو کې وکړو، او بل د خپل وطن دپاره موږ یو قلفه کېښول شو. اوس موږ داسې درس نه دی ویلی، یعنې زه په څو مکتبو کې په تخنیک ثانوي کې هغلته ما دوه کاله یو نیم کال کې تیر کړو، د پوغو ځای کې په مرکز د ساینس کې مې تیر کړو، خو چې ځان مې مل کړو چې په لحاظ د خدای روسی چې یو شی عملي جوړ کړو، دی به نه کول ما به خپلې پیسې واخیستې یو په اوبو وربلیږي پن مرو به جوش کېږي. نو ځوانان باید داسې وکړو چې موږ د خپل ژوند نه اول شروع کړو، د اول زینې نه. موږ نه غواړو چې اتوم جوړ کړو، موږ نه غواړو چې اسمان ته وخیژو، موږ نه غواړو چې وروړکه داسې وکړو، موږ هته غواړو چې د خپل سړک خپل جوړ کړو.
فیض الله فیض له حکومت څخه غواړي چې دته یوه فابریکه جوړه کړي. هغه وایي که دا مرسته ورسره وشي، ډیر نور ځوانان به هم په دې برخه کې وروزي.
دولت باید په موږ سرمایه ګذاري وکړي، ما باندې چې تر څو زه په افغانستان کې صنعتي فابریکه ولرم، دغسې فابریکه چې همدغه زنګو جوړې کړم، بازار ته ورکړم، تر څنګ نور هغه ځوانان چې دوی مثبت نظریات لري، غواړي زده کړې وکړي، او غواړي چې مثلا دوی سره کوم مفکوره ورسره د عملي کړي، د دې لپاره ماته یو څه امکانات را کی چې تر څو زه دغه خپل سیستم هم بازار ته له دې لارې وړاندې کړم. کوم نور ځوانان چې غوښتنه لري، خواهش لري چې زده کړې وکړي، یا کوم څه چې ما زده دي غواړم له نورو ځوانانو سره شریکه کړم، نو دولت داسې یو څه امکانات موږ ته برابر کړي چې تر څو موږ مثلا زه دا خدمت وکړی شم چې یو څوک چاته سہولت ورکم، یو څه مې چې زده دي کوم څه لرم یو بل ځوان سره شریک کړم، یو بل ځوان له هغې نه برخمن شي. ما هیله او توقع یوازې همدغه ده چې زموږ افغانستان د راتلونکي نسل په علمي او تخنیکي صنعتي ګڼه سنبال واوسي.
خو ګوریدونکو، دتان د څانګې مهم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اورېدلی شئ: pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ: facebook.com/tandicangi. تر بلې تاندې څانګې مو اله عمل شه.
نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. روانه خبرونه کې یو داسې افغاني هوټل ته ورغلی يم چې د میرمنو لخوا جوړ شوی، او ډیری کارکونکي هم میرمنې دي. دا چې دا هوټل نورې کومې ځانګړنې لري، لګرسته به ترې خبر شي. او په خبرونه کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو. زه مسوده نیازیم، خو راځی لومړی به غوږ شو وږمې جبرخیل ته چې د خځو په اړه د ونی مهم خبرونه راوروي. په هلمند کې وسلوالو طالبانو یو خزینه پولیس وژلی او د هغې خاوندې له ځانه سره نامعلومه لوري ته وړی دی. بلنستې د هلمند امنیه قومندانې د نشه یي توکو د مبارزې په مدیریت کې دنده لرله. د هلمند امنیه قومندان د امنیت امر سمونوال ګلخان ویلي چې یاد پولیس له خپل خاوند سره په ناوې ولسوالۍ کې د دوستانو د واده مراسمو ته د ګډون په خاطر پر لاره وچی وسلوالو طالبانو هغه وژلي او خاوند یې له ځانه سره بیولی. د لومړي ځل لپاره په کندز کې خزینه نانوایی جوړه شوه. د راهنوین د ټولنیزې او پرمختیايي موسسې مسول سید کریم موسوی چې د دې پروژې تطبیق کوونکی دی آزادې راډیو ته ویلي چې دا نانوایی د جی ټی زیډ موسسې په مالی مرسته د $8,000 په لګښت جوړه شوې ده. ښاغلی موسوی زیاته کړې په یاد نانوایی کې اوس مهال 5 مېرمنې په کار بوختې دي او په نږدې راتلونکي کې پلان لري د خزینه نانوایی دوه نورې څانګې د کندز په مرکز او امام صاحب ولسوالۍ کې جوړې کړي. تخار ولایت کې د پولیسو لخوا ژغورل شوی سهرګل ادعا کړی چې د وسلوالو کسانو لمنګلو څخه تر خلاصون وروسته په امنیه قومندانۍ کې یو پولیس ورڅخه ناوړه غوښتنه کړې ده. سهرګل چې اوس مهال د تخار ولایت په امن کور کې ژوند کوي له وسلوالو کسانو څخه تر ژغورنې وروسته هم د ناوړه کړنو قرباني شوی. خو د تخار ولایت امنیه قومندان د سهرګل ادعا ردوي چې ګویا په امنیه قومندانۍ کې هم ورڅخه ناوړه غوښتنې شوي دي. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په حقوق کې منع کړي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له 3 میاشتو څخه زیات نه وي محکوم او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 4 ماده. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې نادودي خنډونه او تاوتریخوالی ډیر دی، خو بیا هم میرمنې د هوسا ژوند لپاره له هر ډول ناخوالو سره مبارزه کوي او په ټولنه کې د مثبت بدلون په لور مزل کوي. موږ هم نن د همداسې مبارزو او زیارکښو میرمنو په زیار او ابتکار جوړ شوي بوست هوټل ته ورغلي یو چې تقریبا ټول کارونه یې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا هوټل څه کم 4 میاشتې کیږي چې په کار یې پیل کړی دی. د هوټل په زیاتو برخو کې میرمنې تر سترګو کیږي. هوټل په ننوتلو د میرمنو لخوا میلمه پالنه، د ډوډۍ فرمایش او راوړلې ټول د میرمنو په وسیله ترسره کیږي. بوست هوټل د یوې افغان میرمنې ماری اکرمی او د ای ډبلیو زی سی مؤسسې په مالی لګښت جوړ شوی دی. د بوست رستورانت مدیره فرزانه لودین وایي نوموړی رستورانت تقریبا 4 میاشتې کیږي چې کاری پیل شوی دی. په دې رستورانت کې تقریبا ټولې کارکوونکي ښځینه دي او د رستورانت ټول کارونه د دوی لخوا ترسره کیږي.
موږ چې دا رستورانت پیل کړی دی 3 میاشتې سولې. په وخت چې موږ دا رستورانت جوړ کړی نو طبعا مخکې تر مخکې چې څوک یو تجارت جوړ کړي د هغې ځای ماحول مد نظر نیسي. نو موږ غوښتل چې په کابل کې دغسې یو ځای دی، ښار نه ډېر لرې دی نه هم په ښار کې ډېر نږدې دی. موږ چې دا ټول کارمندان یو تقریبا 40 نفر یو، په 40 نفر کې 14 نفر مو ټول ښځینه دي او 4 نفر مو نارینه دي. په 4 نفر کې 2 نفر ګارد دي، 2 نفر ډرایور دي. او په دې 14 نفر کې موږ ګارسون هم لرو، په دې کې آشپز هم لرو او صفاکار چې ټول ښځینه دي. نو وخت چې غذا هم سرویسیږي زموږ انجونې ګارسونان دي، د انجونو د خوا فامیل ته یا ښځو ته زموږ ډوډۍ سرویسیږي.
میرمن لودین زیاتوی بوست یو فامیلی رستورانت دی. یوازې کورنۍ او میرمنې کولای شي چې دلته راشي. نوموړی د رستورانت نور ښېګڼې هم یادوي.
او زمونږ مشتریان هم چې د بهترین مشتریان راځي دلته، عام خلک نه راځي. دا رستورانت چې دی طبعا فامیلی رستورانت دی. موږ چې دلته غذاګان لرو په 4 کټګوري باندې دي چې اول زمونږ خپله د افغانستان افغاني غذا ده، چینایي غذا لرو، ایټالوي لرو، پاکستاني لرو، هندي لرو. په افغاني ډوډۍ کې موږ لاندې پلاو لرو، کچري قروت لرو، قروتي لرو، قابلي ده، مایچه پلاو ده، بولاني دي یا پیرکي. زیات افغاني غذا خلک زیات فرمایي. نمایش ورکړي. دا رستوران چې د نسبت نور رستورانو ته چې په افغانستان یا په کابل کې دي دا ډیر فرق لري. فرق په دې باندې دی یو خودس ماحول هیڅ وخت نه بل دا چې کله دا خبره ما د ډیر مشتریانو اوریدلې ده چې وخت چې موږ دلته راځو ډوډۍ ته نو موږ دونه پر راحتي باندې راځو فکر کوو چې دا زموږ خپل کور دی نو په دې باندې دوی ډیر په آرام آسان باندې دلته راځي.
میرمن لودین وایي د کار په پیل کې څه ناڅه ستونزې هم لرلې خو اوس له خپل کار څخه ډیر راضي دي. میرمن فرزانه همدارنګه وایي د ډوډۍ قیمتونه هم مناسب دي او هر څوک کولی شي په ارزانه بیه دلته ډوډۍ وخوري. د بوست هوټل له ټولو ښه ځانګړنه دا ده چې تقریبا ټولې کارکوونکې میرمنې دي، له ګارسون څخه نیولې تر اشپز او د هوټل تر مدیرې. خو جالبه خبره بیا دا ده چې دلته هغه میرمنې کار کوي چې په ژوند کې ډېرې ستونزې تیرې کړي او د دې جرأت یې نه لاره چې له کوره بهر دي کار وکړي.
از موږ دا کارمندان چې دي ښځه چې دي دوی څوک وي چې دوی اصلا هیڅ سواد نه لري او دغسې یو موقع هم دوی ته نه ده مساعده سوي چې دوی درس ووایي. او طبعا په افغانستان کې موږ داسې یو شی نه لرو چې د اشپزي کورس یا د ګارسونۍ یو کورس یا کوم خاص پوهنتون یې لکه خارج باندې. خو زموږ دغه ښځه چې دي دوی ټوله بېسواده دي او بر علاوه چې بېسواده بې وضاحت هم دي نو دوی وغوښتله چې دلته راسي کار وکړي. اوس فعلا دوی ډېرې خوشحاله دي. موږ خپل د کارمندان ته ترانسپورت لرو، ماش هم نظر هر یو نظر کار ته دی چې څونه ماش اخلي. او دوی د خزینه چې زموږ سره کار کوي مخکې دوی اصلا پیسې وقت نه دغه کوله چې موږ د بدون دستاورد ولرو. اوس دوی هر یو په دغه درې میاشتو کې دوی هر یو بانکي کارتونه لري. اوس فعلا
پوست رستوران کې د آرام میوزیک د لوکو کړنګهار د راغلو میرمنو د خبرو او تبصرو ترڅنګ په دیوالونو راځړېدلو عکسونه هم د لیدونکو پام ځان ته راړوه. او دا د هغو میرمنو عکسونه و چې په تاریخ کې یادونه شوې.
دا عکسونه چې تاسو فعلان وینئ په هر دیوار کې موږ یو عکس والی د چا عکس دی هغه د هغه قهرمانو ښځو عکس دی چې زموږ نه مخکې دوی تیر سوي دي تللی دي. او دا عکسونه هم د دې دپاره ولي چې ښځې جرأت وکړي راووځئ، موږ کولی سو چې کار وکړو تجارت وکړو هر شی موږ کولی سو. نو دا هم د دې د خاطره چې ښځې رویا واخلي او زموږ مخکینی تاریخ راتازه سي د دې دپاره موږ دا عکسونه دلته په دیوار باندې د افغانستان د مخکینی او تر دا اوسه پورې جمهورانو خزی دی.
بوست هوټل یو عام سالون لري چې په خبرنه ډیزاین شوی او کورنۍ کولای شي په عمومي سالون کې خواړه وخوري. خو د هغو کورنۍ لپاره چې نه غواړي په عام سالون کې کینی د هغوی لپاره ځانګړې او بېلې خونې هم شته. بوست هوټل ته ګڼې میرمنې له خپلو خورلڼو او کورنیو سره راغلې وې او د دوی له څیرو څخه هم ښکارېده چې دلته یې د آرامتیا احساس کاوه. په هوټل کې له راغلو څو مشتریانو سره مو هم خبرې وکړې چې دلته په راتګ سره څومره د آرامتیا احساس کوي. زما نوم تمکین دی. څه موده وړاندې مې د بوست هوټل په هکله اورېدلي وو چې میرمنو جوړ کړی دی. اوس مې له خورلڼو سره دلته راغلې یم. ډېر د خوښۍ احساس کوم او ویاړم چې میرمنې دومره توان نای لري چې داسې یو ښکلی هوټل جوړ کړي. دلته سړی ډیر د آرامۍ احساس کوي ځکه چې ټولې کارکوونکې میرمنې دي. زما لومړی ځل دی چې دلته راغلی یم خو نور هر وخت غواړم دلته راشم چې له دغو میرمنو څخه ملاتړ وکړم. اسم دکتر سیمین است. زما نوم سیمین دی. ډیرو کسانو راته د بوست هوټل په هکله ویلي وو چې داسې یو هوټل دی چې مدیریت یې د میرمنو لخوا کیږي. ډیره خوشحاله شوم او ومې غوښتل چې یو ځل دلته راشم او له نږدې وګورم. ډیره زیاته خوشحالیږم چې په افغانستان کې میرمنې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا وي. د هوټل فضا ډیره ښه ده او په ډیره ښکلې بڼه ډیزاین شوې ده.
اسمه فرهاد جس.
زمانم فرهاد ده. لمړی زل ده چې له کورنۍ سره مې بوست ټوټل تراغلم. ټول یې ډیر صفات کاو، ډیر ښه محلي خواړه لري او بل خې ګڼه دادا چې میرمنو جوړ کړي او شپزان یې هم ټولې میرمنې دي. نو زکه مې مینه پیدا شو چې یو زل دل تراشم او ډوډۍ وخورم.
لکه مخکې مو چې هم یادونه وکړه د بوست رستوران ډیری کارکوونکي ښځینه دي. موږ د دې رستوران پخلنځي ته هم سر ورښکاره کړ. تقریبا څلور یا پنځه میرمنې په پخلي بوختې وې او د هر یوې مشخص کار معلوم و. رحیمه چې په پخلنځي کې د کباب پخولو چارې پر مخ وړي له خپل کاره ډیره خوشحاله ده. مخکې به یې په کور کې ټوله ورځ په بیکارۍ تیروله خو اوس هم کار کوي او هم یوه اندازه پیسې ګټي.
ما
ما څالور میاشتې کې دلته کار کوم. شکر د خپل کار ناراضی یم. من شخصا کبابونه زه پخوم، کباب، پکوړه، مسال هر څه زه یادوم. شکر اوس خپل زندگی ناراضی یم. دا ټولې ښځې راضي دلته سات مو تېر دی. په کار مصروفه یم، یعنی وخت خو چې کېناستم په کور کې هغلته دومره کار نه و. اوس په کار مصروفه یم، یعنی کنه جګرخوني هغه نشته دی. شکر اوس ښایم. پیسې چې خلم مام په ځانې مصرفوم، په خپله یوه لور د پاغې مصرفوم، کومې چې زاپه هغه بانک کارت لرم په بانک جام.
میرمن لودین وایي کله چې دوی کار پیل کړ دا تمه یې نه وه چې د دوی کار به دومره ژر وده وکړي، خو اوس چې ګوري کار یې ښه پر مخ روان دی نو غواړي په آینده کې په کابل او ولایتونو کې هم څانګې ولري. فرزانه لودین په پای کې له دولت هم د مرستې غوښتنه کوي. وایي که دولت دوی ته امنیت برابر کړي دوی کولای شي په ډاډه زړه خپل کار وکړي، او همدارنګه له هغو میرمنو څخه هم هیله لري چې غواړي نوی یو کار پیل کړي نو ځان ته دې جرأت ورکړي، او که سرمایه هم کمه وي پروا نه کوي. نوموړی د هر کار لپاره پیل مهم ګڼي.
اوس شاید د سبای تر نهو نه د بیګا تر نهو پورې مونږ یو، که زموږ د افغانستان امنیت ښه سي مونږ کولای شو چې تر هر وخت چې زموږ مشتری ولرو تر هغه وخت پورې زموږ دروازه د ټولو په مخ باندې واده ده. زما وینا ټولو ښځو ته دا ده، د هر شي نه جرأت ډېر پکار دی، نو دوی باید جرأت وکړي، باید راووزي، بیرون راووزي، یا د خامک دوزي د طریق نه، یا د اشپزي نه، یا د هر شي نه چې دوی په راحت یې په خپل په کار کې راحت یې دوی کولای شي. زموږ پیسې اول ډېرې کمې وي چې مونږ وخت دا ځای جوړ کړي، او دې ته امیدوار مونږ نه وو چې یو داسې به دا ځای داسې تشویق سي، او مونږ وکولای شو چې داسې یو غټ نوم ولرو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.